افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د دوحې د غونډې په درشل کې په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشل مرستیال روز میره ډی کارلو سره ګټورې خبرې کړې دي. اغلې امیری بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا کتنې د دفتر د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ملاتړ زیاتوالی او د دوحې په درېیمه غونډه کې د مدني ټولنې معنا لرونکی ګډون دی. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میره ډی کارلو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې د طالبانو استازو ته هم د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړه او هغوی دې غونډه کې ګډون ته وهڅول. طالبانو تر اوسه د دوحې پر روانه درېیمه غونډه کې چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي، د خپل ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوحې د غونډې په درشل کې اغلې امیری همدارنګه د امریکا او افغان ښځو د شورا د دوه ویشتمې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې د ګډون د خبر ترڅنګ ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو او نجونو ناوړه وضعیت په پام له افغان فکري مشرانو ملاتړ ورسره همکاري ډېره مهمه ده. ورسته له هغې چې په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له امیر سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د کتنې راپورونه خپاره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر تېره شپه په واشنګټن کې له هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. ښاغلی میلر د یو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل دي. د هغه په وینا د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1978 پریکړه لیک له مخې ورکول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې امریکا پر سر د $10 میلیون جایزه هم ټاکلې، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د سیشن بې پورس په لومړني بهرني سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ. هغه په ابوظبي کې د اماراتو له امیر شیخ محمد بن زاید ال نهیان او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وویل دواړو لورو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د وژل شوو اکثره ښځې او ماشومان ښودل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یو مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. یوې نړیوالې روغتیایي ډلې ویلي چې په سیمه کې د بریدونو له امله ډېر تلفات اوښتي دي. د اسرائیل پوځ نن پنجشنبه وویل جت جنگي الوتکو یې پر هغه ښوونځي برید کړی چې چارې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سنبالوي. د پوځ په وینا د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه ښوونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یو پناه ځای په توګه کار اخیست. د فرانسې د ولسمشر دفتر تایید کړ چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. د اوکراین د ولسمشر ویان سرهی نیکیفوروف وویل یو سلو وو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د جون د 15مې او 14مې په سرمشریزه کې د ګډون تایید کړی دی. اوکراین هیله مند دی چې په دې کنفرانس کې به له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو د لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا لخوا به د دې هیواد د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. د روسیې د روستوف په سیمه کې د تیلو پر یو چنځای د یوې بې پیلوټه الوتکې د برید له امله په سیمه کې اور لګېدلی دی. د دې سیمې والي واسلی ګلوبوف ویلي چې دا پیښه نن سهار وختي په نوشخاتینسک سیمه کې شوې او په 100 متره مربع ساحه کې اور لګېدلی دی. هغه ویلي چې تر اوسه د ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا په روان کال کې پر دې تاسیساتو درېیمه حمله ده چې کېږي. د مارچ او اپریل میاشتو په بریدونو کې د تیلو د دې چنځای فعالیت د موقت وخت لپاره درول شوی و. په عین حال کې د روسیې د بلګرود د سیمې والي ویاچسلاو ګلاتکوف هم د ستاریو سکول په سیمه کې د تیلو پر یوه ډیپو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اور لګېدو خبر ورکړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اوکراینی چارواکو تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالخ ساسي قربانه يو د جون د میاشتې 15 د چاپريال د نړیوال ورځ سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي او د یو نامه مشر روزا او تنبایوا د دغه هیواد خلکو ته د چاپريال د ناسم اغیز څخه د پیښو غواخونو په اړه خبرداري ورکړی دی. د یو نامه مشر نن پر خپل اکسپانی په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روسي او سختو سیلابونو ته په اشاره ویلي دي چې دغه سیلابونو د کورونو زیربناو کرنیزو ځمکو په ګډون هر څه پر یو مخ وړي دي او لمنځه وړي دي. یو لږ تر لږه 20,000 کسان بې کوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي دي چې د ملګرو ملتونو او د همکارو ادارو لخوا تر اوسه 10,000 سیلاب ځپلو سره د خوړو او کرنې او 2500 تنو سره د سرپنا د برابرولو او روغتي خدماتو په برخو کې مرسته شوې دي. مېرمن اوتومبای وایلی د غنورینو زلبیا د اقلیم د بدلون په وړاندې د افغانستان زیانمن کېدل د نړۍ د یو زیانمنون کې هیواد په توګه خود او د هغې په خبره چارتیا د مخکې له مخکې اقدامات په دغه برخه کې ترسره شي او دا د اقداماتو د ترسره کولو لپاره یو خبرداری دی. د یو نامه د مشري د وینا له مخې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او د نه پرمختګ له امله د چاپیریال د تخریب شاهدان یو چې دغه هیواد ته زیان رسوالی دی. لکه څنګه چې نن د جون میاشتې 15 ده او په نړۍ کې د چاپیریال د نړیوالې د ورځې په توګه د ورځ لمانځل کیږي، سږ کال د دې ورځې د لمانځلو پر مهال د ځمکې د احیا ازمکی د دخته کې کېدو مخنیوي او د وچکالۍ په وړاندې د مقامات اړوند مسلو باندې ډیر تمرکز شوی دی. ملګری ملتونو په دې باور دي چې د ازمکی د ژغورنې او احیا کېدل کولای شي د ازمکی د تدریجي تخریب وچکالۍ او پردخته د ازمکی د بدلیدو حالت بدل کړي. خدای چې څنګه نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو، ساسي نظرونه هم راخلو، له تاسو هم پوښتو چې د خپلې سیمې په اړه باندې راته وایاست، کولای شي چې چاپیریال مو پاک وساتئ، طبیعت لکه څنګه چې اړتیا ده هسې ترېنه ساتنه وکړئ، د دې لپاره د ونو کرل څومره ضرور دي، د کثافاتو بې ځایه نه غورځول څومره ضرور دي، اوبو ته پاملرنه څومره ضرور ده او همدارنګه د وچکالۍ مخنیوی څنګه کیدلی شي، کوم بارانونه چې په دې وروستیو کې وشول ګټه ځمکې ته څه ده، د پاتو اوبو نه یې څنګه ګټه پورته کولی شو، که څه هم ضررونه یې ډېر دي خو د کومو برخو نه موږ ګټه اخیستلی شو. نن به په دې برخو کې له تاسې مورو او میلمه هم راسره په پروګرام کې شته دی، پوهان صاحب بشیر دودیال. دوی راسره په پروګرام کې دي، له دوی به داسې لارښوونې اورو چې وکولی شي تاسو اوریدونکو سره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي. د پوهان صاحب لارښوونې به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسې تخریب شوې ځمکې بېرته را جوړې کړئ او همدارنګه د طبیعت د تخریبېدو په ټوله کې یوازې دغه وروستي سیلابونه به په پام کې نه نیسو، د چې نن د چاپیریال نړیواله ورځ په ټوله کې څنګه چاپیریال ته پام کولای شو، څنګه ځنګلونه احیا کولای شو، څنګه ځمکه خساتلی شو، په دې به هم خبرې ترې ولرو. تو دیال صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. د چاپیریال ساتنې د دغې ورځې د نومولو هدف لکه څنګه چې ملګرو ملتونو بیان کړی دی، د ځمکې احیا، د دخته کېدو مخنیوی او په ټوله کې هغه تخریب شوې ځمکه بېرته را جوړول، څومره په افغانستان کې خلک دغه مسلې ته په عام ډول باندې پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې تاسو ته ساسو درجو تخنیکي همکارانو درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته دغه نه له نیکه مرغه دا د خوشحالي خبره ده چې اوس هم بشریت د خپلو کلیزو پر مخ، د خپلو جنتریګانو په پاڼو باندې داسې ورځې لري چې د دوی د ژوند، د دوی د نیکمرغۍ سره مستقیما رابطه لري. په دغو ورځو کې یوه ورځ د چاپیریال د ساتنې ورځ ده. چاپیریال څه شی ده؟ چاپیریال اصلا موږ تاسې دغه شاوخوا کوم بیولوژیکی او غیر بیولوژیکی عوامل چې لرو د ټول مجموعه ته موږ چاپیریال وایو. دا یو برخه فزیکی ده، یعنی ناژوندۍ برخه لکه خاوره او اوبه او هوا او ده. بل بیولوژیکی برخه ده چې هغه حیوانات دي او هم نباتات دي او د مایکرو ارګانیزمونه دي. دا دي دا ټول زموږ په ژوند باندې رابطه لري. تانسلی یو ډېر ښه تعریف وکړ. تانسلی په 1940 کال کې دې ته د ایکوسیستم نوم ورکړ. دا یو سره تړلی سیستم ده، دا زنجیر حلقې ټول یو بل سره رابطه لري. ژوندی موجودات هم د خوراک د لحاظ هدیار لحاظ یو په بل باندې تکیه دي. دا ټول بیا د لمر په رڼا پورې تکیه دي. د لمر رڼا د نباتاتو باندې تاثیر لري. دا د اوبو جریان، د هوا جریان، دا ټول هغه عوامل دي چې بل مقابل په دغه فزیکي یا بیولوژیکي تاثیر باندې تاثیرات لري، په دې سیستمونو باندې تاثیرات لري. دا دلته انسان خپل فعالیتونه عیاروي د همدغه فزیکي محیط په چوکاټ کې. د خاورې نه استفاده کوي، د اوبو نه استفاده کوي، د هوا نه، د اکسیجن، د لمر د رڼا نه دین استفاده کوي. اما انسان یوازې دا نه چې په دې محیط کې ژوندی ده او فعالیت کوي او دا حق لري، بلکې د سره نور ژوندي موجودات هم په دې چاپیریال کې د ژوند کولو حق لري، باید متضرر نشي. دا نور ژوندي موجودات که مایکرو ارګانیزمونه دي په خاوره کې، په هوا کې، او که دا نباتات دي، بوټي دي، ځنګلونه دي، لوی بوټي دي، واړه بوټي دي، په مجموع کې د ځمکه فرش ده، او دا نور ژوندي موجودات تر ټول تاثیر لري. تاسو وګورئ مثلا زمونږ خلک لیوه او ګیدړه باندې گزار کوي، دا له منځه وړي چې دا مضر شی ده. حال دا چې داغه ګیدړې دا موږکان خوري او موږکان زموږ فصلونو ته تاوان رسوي. دغه څه موجودات چې دي، دا الله تعالی د یو لوی حکمت له مخې رامنځته کړي دي. که موږ دلته دغه تنوع د ژوندیو موجوداتو دا محدودوو، دا زموږ په زیان ده. که چیرې موږ هوا ککړوو، اوبه ککړوو، خاورې ککړوو، دا زموږ په زیان باندې ده. خاورې داسې ککړېږي چې موږ بې احتیاطه هر څه پکې هر ځای وغورځوو. اوبه داسې ککړېږي چې موږ بېلابېل کیمیاوي مواد، فلزات او دا پکې ورګډ کړو او د اوبو رنګ او د اوبو خوند خراب کړو. په مجموع کې خاوره ځکه خرابېږي چې موږ د ځمکې شین پوښښ له منځه ویسو. دغه ځنګلونه مثلا تاسو دا اوس یوازې دا د سیلا خبره وکړله. سیلا یو تاثیر ده د چاپیریال د خرابۍ. بل تاثیر یې د هوا تودېدل دي، دا نړیواله تودوخه، او دغسې ځینې مرضونه دي زمونږ په وجود کې. ډاکتران چې وایي چې یو شمېر مرضونه، جلدي مرضونه او د سترګو مرضونه چې دا څو کاله مخکې قطه نه وو، نوي نوي مرضونه دي راپیدا شوي دي، تنفسي مرضونه دي، دا ټول د چاپیریال له امله. اما زمونږ بحث زیاتره د سیلابونو په هکله ده. متاسفانه دا چې د مضره غازاتو له امله او په هوا کې د مضره غازاتو د ذراتو له امله یو نوه یو موږ ورته گلخانهی غازونه وایو، دا شین کوریز غازونه چې په دې کې کاربن دای اکساید او کاربن مونکساید را ټول دې په هوا کې د سیوه طبقه غوندې جوړه کړې ده، او دا د ځمکې تودوخه زیاته کړې ده. کله چې د ځمکې تودوخه زیاته شوله، سمندرونو کې د اوبو سطحه جګېږي، د شمال د قطب کنګلونه ویلې کېږي، دغه وریځې حرکت بل شکل غوره کوي، د بارانونو هم وخت تغییر کوي، هم شکل تغییر کوي. پخوا به په افغانستان کې په ژمي کې واوره وه، اما اوس موږ ګورو بعضې وخت په دغه ژمي کې هم بارانونه ورېږي. حال دا چې بیا وروسته په پسرلي کې ګلۍ زیاتې شي او دا د بارانونو شدت ډېر زیات شي، مخکې د دې نه چې ځمکې ته جذب شي او د جذب کېدو فرصت برابر شي، دا په ډېر کم وخت کې په روانو اوبو باندې بدلېږي. او افغانستان زیاتره غرنۍ ده، دغه اوبو د غرونو نه کله چې راوځي په دغه خوړونو کې، دا نو بیا متاسفانه ډېر یو لوی آفت، ډېر یو خطرناک پیښه ده، سیلابونه چې زموږ هیوادوال د راز راز خواشونیو سره مخامخ کوي، هم کورونه ورانوي، هم ژوندي موجودات له منځه وړي متاسفانه، هم کروندې خرابوي. او د دې نه وروسته بیا د دې نور تاثیرات ډېر زیات وي، چینې، کاریزونه، څاګانې دا بندې کړي چې څښلو اوبه له منځه لاړ شي، یو شمېر نور څیزونه دا د سیلاب اوبه ځان سره ګټ کړي. دا چون د هوا ګرمه وي په دغه وخت کې، دا بیا په هغه اوبو کې هغلته تعفن رامنځته کړي، دا د اوبو کابلونه ولارې دا بندې کړي. نو راز راز هم دی خپله سیلاب دی راتګ په وخت کې لوی زیان پېښوي، هم بیا وروسته د دې نه کله چې دا خړه ناسته وي او دا د اوبو په منابعو لارو مجراګانو په دې باندې تاثیر کړی بند کړي، نو دا بیا خلکو ته ډېر لوی لوی مشکلات پېښوي. سیلاب راځي کله چې مونږ دغه د ځمکې شین فرش له منځه وړي او دغه ځنګلونه هم تباه کړي وي، څړځایونه هم له منځه وړي، محدود کړي وي، نو دغه د لمر دغه باران چې ده د باران څاڅکي ډېر په شدت سره په خاوره باندې لګېږي، او دا بیا د سیلاب باعث کړي چې که چیرې ځنګل موجود وي دغه د باران څاڅکي په شدت په ځمکه نه لګېږي، په خاورو نه لګېږي، بلکې د ونو پاڼې او د ونو شاخونه جذبوي او هغه په تدریج سره دغه شدت کمیږي او دا ځمکه کې جذب کیږي. سیلاب نه راروانېږي بلکې ځمکه کې جذب کیږي. کله چې ځمکه ته جذب شو زموږ زیرزمینی منابع د اوبو تخلیه کوي، زموږ څاګانې، زموږ کاریزونه، زموږ چینې هم ډېرې ښې ورسره تازه کیږي. خو متاسفانه په دغه د په مجموع کې د چاپېریال په تغییراتو کې، دغه د سیلابونو په راتګ کې، په دې ټولو کې په مستقیم ډول او غیر مستقیم ډول د انسان لاس ده. دغه صنعتي فعالیتونه چې ډېر زیات شول او ډېر شدید شول، دغه فابریکې، ماشین آلات، دا هم د چاپېریال د ککړېدو باعث شول.
مننه تاسو ته راګرځم بیرته پوهن صاحب، په دې اړه به له تاسو ډېر واورو. خو اوس به یو اورېدونکی راوخلو که څه پوښتنه لري، نو مور ته وخت لیله کوم زما اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم. از مهای محمد جان د کندهار سره د مېلمه ته ډېر سلامونه وایم. تاسو وایم چې زما راغله افغانستان کې نه پاپریکې نه کارخانې نه دودان سه دغه بوس مخنیوی به مرسته کو کو دغه دنیا وار نه لار معنا دوی خو نه کړ چې پاپریکې باندې کې یا د غازونه باندې کې شکرې ده باندې او بل دغه مرسته د جنگو او بمبار او څنګه دې اصل کال او دا رقم رقم د بمانه من چې ورځ فکر کو نه نه مخذب سره کو دغه به څه غزا کړی یو خدای بل چې د سیلابونه د دې وخت را ل خو هغه بغلان خلک دغه په څنګه مرخات المتل او المار پر ملتان څخه تاسو دې زور در سوي خطر نه کڅنګ المتل په خو اوس ته به انصاف شروع دي ګور سیلابونه په بغلان خلک دې لکه چې جوز ځان کې په بل ولایت کې کې ځاس نه واغه دې دا غري با ته دغه دغه غواړي چې غواړي په نور ولایت کې غواړي یو خدای انصاف چې وځي داخله ګسر دا خلک در بدر خپل او بل دا مرسته چې دا مخنیوي دې څنګه کې دې سلابو دې باران او دې دا خمر خو بیا واسي نو غاز لرو نه دت لرو غاړي دنیا ته معلومه ځان له ما څنګه دغه دې پښتن له خپل ځان چې دا مخنیوي دې څنګه کې دې سلابو دې
مننه محمدی صاحب کور مودان ژوندۍ اوسي. دوتیال صاحب کبا د دوی پوښتنه سم اخیستی وی دا چې په افغانستان کې خو لکه ډېرې زیاتې فابریکې نشته ده لکه دغه غوندې، مهرباني له تاسو وکړه.
رښتیا هم د چاپیریال ککړتیا او دغه د طبي ناوړه پیښو واقع کېدل دا یو بشري پرابلم ده، د ټولې نړۍ پرابلم ده، دا جهان شموله موضوع ده او په دې کې ټول بشریت لاس لري، یوازې موږ افغانان نه. خصوصا دغه صنعتي انقلاب نه وروسته کله چې دغه ماشین آلات او د سون توکي او دغه اقتصادي فعالیتونه ډېر ګڼ، ډېر افراطي او له حده زیات شول، نو چاپېریال ته ګواښ رامنځته شو. دې ته موږ د چاپېریال پوهنې په اصطلاحاتو کې فوت پرنټ وایو، د پښې پل. د افغانانو د پښې پل د چاپېریال ککړتیا کې ډېر ناچیزه ده، اما زیان او ضررونه تا تر ټولو نه زیات چې افغانستان ته په نړۍ کې اته هیوادونه دي چې د چاپیریال نه ډېر متضرر دي. متاسفانه یو په دې کې افغانستان ده، اما هغوی چې د چاپیریال په ککړتیا کې رول لري هغه نو بیا ډېر زیات دي، خصوصا دغه صنعتي هیوادونه. په همدې خاطر دغه صنعتي هیوادونو تر اوسه څو ځلې کنفرانسونه دایر کړي دي چې په دې کې امریکا، انګلستان، جاپان، روسیا دغه چې لوی صنایع لري، نفتي مواد مصرفي، لوی ماشینونه لري، دوی دا کنفرانسونه دایر کړل په همدې خاطر چې څنګه دغه نړیواله تودوخه کنټرول کړي او د هوا ککړتیا مخه ونیسي او دغه د اوزون طبقه چې رامنځته شوې ده او د لمر هغه مضره ګازات ترې نه راتیریږي او د انسانانو د تباهي او د مرضونو د دې باعث ګرځي، څنګه دغه د اوزون طبقه وژغوري. په دې مسایلو باندې همدغه پرمختللي هیوادونه، صنعتي هیوادونه چې خپله دوی ددې عوامل دي، دوی هم په تشویش کې دي. په همدې خاطر د لومړي ځل دپاره په 1980 کال کې دوی یو شمېر خطرونه احساس کړل، بیا دغه علما خپل منځ کې کېناستل، څو بحثونه یې وکړل. په 1980 کال کې اروپایي هیوادونو د خپل چاپېریال، ځکه چې اروپا دغه د ځنګلونو د لحاظه، د وحشي ژویو د دې لحاظه بېخي یو جلا شتمني لري، طبیعي شتمني ګان لري، د دې ساتنې لپاره دوی یو تړون لاسلیک کړ. وروسته دوهغه بیا 1992 کال کې ملګرو ملتونو یو کنفرانس دایر کړ، عنوان یې و موږ یوازې د ځمکې یو غونډالی لرو، only one earth، موږ فقط یوازې ځمکه لرو. دا یو دانشمند و، یه تحقیق کرده و دی تحقیقات پا نتیجه که دا غیر چاپیریال مسائل دوخانه کل بیا بشریت دیوری چه و انسانان او گوره منگو تاسه دیجوان دفاره پا قتلم دا غیر زمکه لرو که دا غیر زمکه مخرابه کرده، که دا غیر محیط مخراب که بل دسی سیاره و بل دسی غنده رای نشته دی چه منگ ندیزی نکرده و که آل تور شو. نو دا غیر کنفرانس دیر تاسیبه کنونه سو دوه یا کال کنفرانس روست دیدینه بیا ملگری ملتون مجبور شوه یوه جدا اداره رامنځته کړه، ډېر یو لوی سازمان رامنځته کړه په نوم د UNEP United Nations Environment Program. دغه پروګرام همدې لپاره وګمارل شو چې د بشریت دغه ګډه ستونزه، دغه جهان شموله پرابلم د دې لپاره لارې چارې وسنجوي. خوشبختانه علما او دانشمندانو داسې لارې چارې وموندلې چې د چاپېریال د ککړتیا مخنیوی پرې باندې وشي. دغو دانشمندانو داسې پیدا کړله چې په همدغه 1985 کلونو کې چې لا صنعتي فعالیتونه دومره ډېر نه و، د هوا په 1,000,000 ذراتو کې 280 میلیونه ذرې اجنبي مواد په هوا کې. اما اوس 2000 کال نه راوروسته په یو پی پی ایم کې 970 پی پی ایم دغه مضره ګازات دي، یعنی د 270 970 ته دغه 970 رقم ډېر یو غیر تحمل، غیر قابل برداشت رقم ده. نو صنعتي هیوادونو د دې لپاره بېلابېلې لارې وسنجولې. مثلا دوی وایي چې دغه ونې او ځنګلونه دا د هوا دپاره یو بهتري فلتر ده، د ځمکې شش ده، لکه دغسې چې انسان سږه یو شش لري او هوا ورته تصفیه کوي، د ځمکې لپاره دا ځنګل دا ده. او دوی اوس لري ځنګلونه سره د دې چې په نړۍ کې تر ټولو لوی ځنګل د امازون منطقې دي، هغه هم وسوځېدل، هم له منځه لاړل. ولې نورو هیوادونو کوشش وکړ چې خپل ځنګلونه، خپل شین پوشش زیات کړي. دغسې هم د هوا د پاک ساتلو دپاره، د اوبو د پاک ساتلو دپاره فلترونه، دغه د بدرفتونو سیستمونه، دغه د موټرو انجینونه اوس تاسې ګوره داسې موټرې جوړ کړي دي چې یا د لمر د وړانګو نه استفاده کړي، حتی د اوبو نه استفاده کړي، هایدروجن نه استفاده کړي. دوی کوشش کوي چې د تیلو نفتو مصرف پکې کم کړي. دوی اوس کوشش کوي چې پاک انرژي مصرف کړي، د تیلو، د زغالو، سنګو، د لرګیو، د پلاستیکو، د رابر، د دې د سوځولو په عوض باندې دوی اوس د لمر انرژي، دا سولار دستګاوې لګولي دي، یا بادي انرژي چې د باد نه برق تولیدوي. دوی دغه د انرژي سیستم هم بدل کړ، د ترانسپورت سیستم هم اصلاح کړ، او دوی دغه د شین پوشش لپاره هم پلانونه جوړ کړل. دا ټول هغه څه وو چې د یو این ای پی په پروګرام کې وو غو سپارښت وکړل او ډېر هېوادونو دا عملي کړل. یعنی دوی دوه ډوله فعالیتونه سره جدا کړل، یو ته د پښو پل نوم کېښود، بل ته د لاسونو د پل نوم کېښود. د پښو پل رښتیا هم د صنعتي هېوادو ډېر وو، خو هغوی دومره بیا تدابیر هم ورته لوړ کړل. اما د پرمختللو هېوادونو د پښو پل د چاپېریال په ککړتیا کې کم ده، خو بیا د عمره په کنټرول کې ناتوانه دي، نو ځکه دوی زیات متضرر کېږي. هم له بلې خوانه رښتیا هم بدبختانه علاوه له دې نه چې موږ د خپل شي د چاپېریال له منځه یوړو، اوبه مو ککړې کړې، د اوبو منابع نه استفاده نه شو کولی، خاوره مو ککړه کړله، موږ هم یو څه داسې فعالیتونه داسې کارونه را شروع کړي چاپېریال راته خرابېږي. دغه د وسلو د بمونو استعمال دا ډېر یو بد تاثیر وکړي، دا علاوه د دې نه چې چاپېریال خراب کړي، مستقیما دغه زهري مرکبات دي د انسانانو په ژوند باندې تاثیر وکړي. د بلې خوانه موږ هغه وخت کې راچې د چاپېریال سوري ډېرې نوي سیلابونه به پېښېدلې، ولې نه د سیلابونو لپاره باید موږ یو څه نور تدابیر هم ولرو. مثلا دغه غرني تالابونه یا دغه ځایونو کې چې غر په لنډه فاصله کې ده، هلته موږ موانع ایجاد کړو، ولو که چاپېریال ککړتیا مشکل دومره نه وای، هم دغه د بارانو په اثر چې کوم اوبه راځي، دا اوبه باید موږ زیرمې کړو، ذخیره یې کړو، چې یوې خوانه د دې نه سیلاب جوړ نه شي، د بلې خوانه دا بیا په دغه اوړي کې موږ ته پکارېږي، خو موږ په دغه ټولو برخو کې ناتوان یاست.
او دودیال صاحب کدام راته وایي چې افغانستان کې خلک په ناپامۍ کې همداسې شوي دي چې دوی پامې نه وي چې یو کار کوي، یو طبیعت ورسره خراب شي، ځمکه ورسره خراب شي، چاپېریال ته زیان ورسیږي.
دا د چاپېریال ساتنه کې یو شمېر عوامل شته دي. یو په دې کې د خلکو پوهاوی او د خلکو معلومات ده. ستاسو د کور ودانۍ چې په دغه مناسبت باندې ستاسو پروګرامونه جوړوي او د خلکو ذهنونه روښانه کوي، موږ هر یو د چاپېریال په مقابل کې فردي مسؤلیت لرو. که چېرې موږ هر یو په دې برخه کې خپل مسؤلیت خپل وجیبه ادا کړو، انشاءالله موږ به د چاپېریال په ساتنه کې ډېر ګام اوچت کړی وي. دا که کسبکاران دي، که د کور مېرمنې دي، که د فابریکو خاوندان دي، که د سیاسي پالیسیو جوړوونکي دي، که تجار دي، که معالجین دي، که مصرفوونکي دي، دغه د ټولنې ټول اقشار او ټول افراد که چېرې آګاهي ولري، پوهه ولري او احتیاط وکړي، نو موږ نه به چاپېریال خرابه نه شي. تاسو وګورئ نور دنیا کې دا خلک داسې تربیه شوي دي چې یو ذره کاغذ، یو ذره پاکټ یا بل څه بې ځایه نه غورځي، هغه خپل ځای ته رسي، په اغزي کې اچي. دوی هېڅکله په روانو اوبو کې داسې څه نه ورچي چې هغه باعث د دې شي چې اوبه خراب شي. دوی دغه د بدرف سیستم دومره ښه جوړ کړی ده چې دغه د یوې لویې منطقې د تشنابونو د دې بدرف دا ټول په یو ځای کې را جمع کېږي، او هغه د وخت په تېرېدو سره د هغې نه ډېر کم حجم شی جوړ شي. دغه هغه کوم ګاز چې په هماغه تړلي سیستم کې رامنځته کېږي، د هغه ګاز نه دوی استفاده کوي، هغه ګاز پرځي. او موږ نه متاسف نه هر څه زمونږ دغه بدرف سیستم زمونږ سرخلاص دی. دا سرخلاص سیستم د بدرفتونو دا هم هوا خرابوي، هم نور مضره حشرات رامنځته کوي. نو موږ دغه شی لږ څه ناتوانه یاسو. یو هغه د دې دا ده لاره دا ده چې موږ نشرات ولرو، د راډیو، د تلویزیون، د مجلو، د اخبارونو او خلکو ته آگاهي ولرو. بله لاره دا هم ده چې زمونږ پالیسي جوړوونکي ادارې باید داسې تدابیر ولري چې هغه که ښاروالي دي، که د صنعت وزارت ته، که د تجارت وزارت ته، که د زراعت وزارت ته، دا ټول دوی لاسونه یو بل سره ورکړي، او هغه تدابیر چې دغه علما ښودلي دي، خصوصا هغه څه چې یو این ای پی سپارښت کوي، هغه باید موږ تاسې عملي کړو. له نیکه مرغه موږ د چاپېریال ساتنې اداره لرو، او نن ورځ دغومره کومکونه چې د چاپېریال ساتنې لپاره کېږي پرمختللي هېوادو سره ټولیر نور برخو چې نکېږي. دا یو ان ای پی ډیره فعال اداره ده د پرمختیا یو د لپاره او دې امداغه یو څلور میاشتې مخکې یو لوی کانفرنس در کړی وو او په هغه کې د دغو هیوادونو لپاره ځکه ډېرې پیسې په نظر کې ونیولې. اما دا زموږ یو ناتواني ده چې موږ نشو کولای چې داسې پروژې دوی ته پیشنهاد کړو د دوی نه دا پیسې واخلو او خپل چاپېریال پرې باندې وساتلی شو. که چېرې موږ معقول پروپوزلونه ولرو یعنی په کافي اندازه پیسې د دوی نه ترلاسه کولای شو د خوړونو د بندولو دپاره د موسمي بارانو د کنټرول دپاره د غرنیو طالبونو دپاره دا زموږ خلک چې ورته ډیمونه وایي چک ډیمونه چې ورته وایي د دې دپاره او یو بله دا د زموږ ډېر بد عادت دا هم د زموږ د خلکو بې احتیاطي بې خبري دا هم ده. تاسو دا ویلي چې د خلکو نه پوهوئ. دوی ښه پوهېږي چې دغه سیمه دغه ځای چې ده په دغه ځای کې د خوړ مخه ده او په دغه ځای کې چې باران زیات وشي اوبه راځي خامخا راځي. دوی په هغه ځای کې کورونه جوړوي سړک جوړوي او دوکانونه جوړوي نو خو دوی د لږ فکر وکړي لږ اخواته لوړه ارتفاع کې د غونډیو لمنې دي د غرنې لمنې دي هغه ځای وزګار پریښی ده او په هغه ځای کې چې اوبه راځي په هغه ځای کې دوی کور جوړ کړي او دوی هغه د یو پنځو ورځو ورښت په نظر کې نیسي فکر کوي چې دا به ټول کال دغه شي. خو نو تاسو لږ مېره پیشبیني اوسئ تاسو د خپلو تجاربو نه پوهېږئ واولوسو نو زموږ هېوادوالو وقدرمنو شریفو خلکو تاسو وسنجوئ چې دغه د سیلاب مخه کې کورونه مه جوړوئ. لږ زره ځان ته تکلیف ورکړئ د دې منطقې نه چپ کلي جوړ کړئ کورونه جوړ کړئ پراخه ویلیګانې جوړې کړئ. تاسو په دغه لنډ تنګ ډېر خطرناک ځای کې ژوند غوره کړی دی حال دا چې دغه ته کېدلی شي تاسو غټې غټې ونې کینوئ چې هغه د سیلابونو مخنیوی وکړي دغه ته ځنګل ایجاد کړي ځکه چې دغه منطقه چې ده اوبه راځي اوبه لري دغه ځای کورونه نور ځایونه کې جوړ کړئ. نو په دغو ټولو برخو کې زموږ خلک بې خبره دي متاسفانه نه تدابیر ورته لري او نه عوامل پېژني متاسفانه. موږ باید دوی سره د راډیوګانو د لارې د تلویزیون له لارې د نشراتو له لارې کار وکړو دوامداره کار وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې نه چاپېریال خراب کړي او نه هم ځان ته خطر پېښ شي او همدارنګه زموږ پالیسي جوړوونکي ادارې هم باید موږ بیدار کړو متوجه کړو پوهاوی ورته ورکړو چې دوی ډېر ښه پروپوزلونه برابر کړي. دغه څه کال موږ نړیوالو ځکه ډېر پیسې په نظر کې نیولي بعض هېوادونو وکولای شول چې دغه بودیجه د دوی نه واخلي د ډېر ښه پروپوزلونو په واسطه اما افغانستان تر اوسه متاسفانه کوم قدم نه ده اوچت کړی. امید ده زموږ دغه ادارې هم ښه توانایي پیدا کړي او امید ده چې زموږ خلک هم مستفیدینه دې ته متوجه شي.
ډېرې مننه کورودان پوهان صاحب تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکي راسره پلین دي نو مراته واخلی لکم زماړي کې نیولې.
ډېرې مننه سلخوري سلامونه تاسو ته قدرمن میلمه ته نبی الله زابلی دا واخلی غزنی خبرې کوم.
غزنی نه زابلی صاحب ستړی مشي په خیر راغلی په بخښنه سره چې نوم غلط واخیسته مهرباني که څه پوښتنه لري.
ډېر مننه کوم دا چې ستاسو قدرمن میلمه واقعاً ډېر ښه تحلیلي بحث پرې وکړئ ډېر ښه تشریح کوو او ډېره په غور مو دا موضوع وڅېړله. نو لکه څنګه چې میلمه محترم وویل تر ډېره حده هیوادوال خبر هم دي چې چاپېریال پاک ساتل د انسان صحت ته چې صحت یو شتمني ده زموږ نو ډېر زیات د دې تر څنګ چې صحت هم ښه رول لوبوي خاصتا صحت ته خو ډېر کسان خبران دي خو بیا هم له دې سره سره متاسفانه زموږ استاسو هیوادوال دا چې ونې بوټي ډېر زیات رول لوبوي د چاپېریال ښه ساتنې په بخښ کې خو بیا هم هغه د یو لړ اقتصادي مشکلاتو متاسفانه په افغانستان کې د ګازو شتون یعنی ګراندی د هدو پوټو د پاره د ور د پاره هغه ونې بوټي ته په پاغونه کې مثلا کم وهل کیږي خو په غره کې په څارا کې په پراخه پیمانه وهل کیږي نه حکومت مخه نسی نه هیوادوال تاسو فکر کوي چې دا خو د صحت لپاره د چاپیریال لپاره ډیر مفید دی. نو دا کوم تاسو خارج ته وګورو مثلا زه ایران کې ومالته چې بده د غره ته کتل سړی به تاسو فکر کوي چې دا یو ښه پارک ده خو هلته د دولت له خوا بند وو هلته د ګازو شتون ډیر وو نو چندانې هغه هیوادوالو ورته ضرورت هم د وهلو نه لرل. په ټوله کې له میلمانه پوښتنه همدا ده آیا افغانستان د چاپیریال ساتنې په بخښ کې سیندي دی غفلت کړی ده څومره له نوري نړۍ نه پاتې او بل آیا دکانداران شاریانو چاپیریال ته زیان نه درسولی، که موږ تاسو د چری وګورو، د ښار نظافت وګورو، تر ډیره حده له ښار نه چاپیریال نه در خراب شوی. مننه.
ډیر مننه کورودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب بل اوریدونکو مرا سره له واتس اپ نه دی، که تاسو زموږ حق لری مهرباني وکړئ خ دوی د ټلیفون نه دی مهرباني نومره ته واخلئ. لکم زما لري کنی ولی
السلام علیکم خورکی تاسو سلامونه او تاسو میرمنو سلامونه.
مننه کورودان، نوم دی واخلئ. لکم زې دی اړ کنی ولی او که څه پوښتنه لری.
محمد نایب اکیار ملا شندن خورکی مر چیو کوچیانی مر په سارا کې پراته یو. نو دا سارا کې ډیر بوټي انسان و دا بوټي خپل پر سر ول کیږي، یعنی اسلامي امارات یې مخنیوي نه کوي. نو دا چاپیریال لپاره زما په نظر به ډیر شوی دا بوټي چې معنی دا خپل پر سر ول کیږي بیا ور کیږي. نو دا یو خورکی یو پښتنه تاسو ته لارمه
مهرباني.
هيا هایا دانیل مانا دا پوښتنه لرم چې هایا سارا پاکه ده که دغه مانا ښاري خلک پاک دي؟ دغه پوښتنه لرم.
مدینه کورودان، پوهنځب تاسې پوښتنې یاداشت کړي دي، ځواب به په نوبت سره درکړي. خو دغه بل اورېدونکی به راواخلو د دوی پوښتنه به ما تاسې مهرباني وکړئ نومره ته واخلئ که زما غږ لرئ ستاسې اړین ته وصل ده. ستړي مشې توخي صاحب.
السلام علیکم. مننه سیال خور ته او د قدر وړ مېلمانه او ټول ازادي راډیو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. او له تای روشن صاحب څخه مننه چې موږ ته وخت راکړي. نو د محیط چاپیریال یا د محیط زیست سپاس ساتل لکه څنګه چې مېلمانه صاحب هم ښه تشریح کوي، نو دا خو واقعا د ژوند دپاره یو مهم رکن او شرط ده. خو نن او پرون زموږ محیط یا چاپیریال د سختو بادونو له کبله ډېر سخت متضرر ده، او داسې دوړې دي، داسې باد ده چې د باندې سړی نشي ورتوتی. نو دا مخکې هم اټکل شوی و چې باد به وي، نو د پنجشنبې په ورځ هم ممکن چې باد وي. نو روسیا هم د کاوریدون کې څه وویل دي، څه نظرونه یې ورکول، خاصتاً زابلي صاحب سیز موږ په وطن کې روسیا هم په مخ کې انقلابو کې دلته موږ ښه شغلونه لرو. په دې کې ډېرې ښې درختې وې، باغونه وو، دا ټول ووهل شو، بیا دې راوړو په دا وطن کې دې خرڅول. خو هېچا یې مخنیوی نه کاوه. خو لله الحمد اوس اسلامي امارت بیا هم ودې تجدید نظر کړی ده. هغه کشنی کشنی سره شنه دي، خو تر اوسه دوی نه دي. خو چا ته اجازه نه ورکوي چې دا ووهي او یا وسوځي یا په بازار کې خرڅ کړي. دا خو زموږ په ولایت کې دغسې بعضې څه غرونه شته چې دا بوټي لري، او نور خو نو دلته انشاءالله وطن سر سبزه ده، شین ده. خاصتاً په دې ولسوالي کې اوس د سولر انرژي یا د هندارو له لارې څخه مطلب ښه باغونه شنه دي. نو دا د وطن د طار مفید او مهمه تمانی زه
ساسي په سیمه کې اتمن په دغه هندارو باندې لزم کنه هغه څنګه چې جوړي څنګه کني وبونه راو باسیم د سیده.
بلې، و دلته تقریبا زمور د ولایت نیوی په صد ابیاری یا د خوراک اوب د ټول د هندارو لاري دي، که کشت، که زراعت، که باغ ده، که انگور ده، که بادان ده، که هر چی دی. او هر سړی په خپل کور کې یو انچ اوبه لازمن لري، د موږ نیولې بیا زموږ تر ګاونډیانو همسایګانو. نو دا اوبه له دغو څخه خوړل کېږي. محترم دودیال صاحب، محترم دغه مې دا پوښتنه ده چې د افغانستان چاپیریال نسبت و ګاونډیو ممالکو ته، خاصتاً پاکستان، ایران یا نور د منځنۍ آسیا هیوادونه، څه توپیر لري؟ او څه کېدای شي چې موږ خپل محیط او چاپیریال صفا وساتو؟ خلکو ته یې څه توصیه ده؟ آیا دوګن شان ونه سوځي، باغونه کښېږدي؟ نو د ده د جواب په هیله.
حتما موږ به دودیال صاحب نه په دې اړه وپوښتو. مننه کورده ودان چې اړیکې دې نیولې وه. دودیال صاحب، اول که دا راته ځواب کړئ چې زابلي صاحب هم یادونه وکړه، ښاریان ډېر چاپیریال ککړی که کلیوال خلک؟
ډیره ښه پوښتنه ده زابلی صاحب دا پوښتنه وکړه او په زمین کې زمونږ ورور چې د شینډن خبرې وکړه هغه هم دې خبرې ته اشاره وکړه رښتیا هم دغه د فعالیتونو تکاسف او ګڼه ګوڼه او د نفوسو زیاتوالی دا په ښارونو کې زیات ده او زیات نفوس زیات په زغم مواد چاپېریال ته ورشړي دا فضله مواد که چیره کاربون رای ساید ده که گازونه دی که عضوی مواد دی دا مالم در پخارونه که زیاد دفعه کیگی اما دا جوان ده نو چاره نشته ده منگه باید هم سارا وله رو هم باید اطرافونه وله رو هم خارونه وله رو دی دی طولو دی پار جدا جدا تدابیر دی دا چه منگه پا صحرایی سیمو که باید سه شه په نظر کې ونیسو هغه جدا تدابیر لري دا چې مونږ باید په غرونو کې څه په نظر کې ونیسو زراعتي سیمو کې څه په نظر کې ونیسو په کلیو کې کوم فعالیتونو ته اجازه ورکړو کوم ته اجازه ورنکړو او په ښارونو کې بیا څه تدابیر باید ولرو دا یو بل سره فرق لري دومره چې په چاپېریال باندې ښاري نفوس تاثیر کوي بد تاثیر کوي اطرافونو کې دومره بد تاثیر نه کوي اما دواړه خپل خپل وظایف لري دواړه خپل مسؤلیتونه لري زابلی صاحب دا پوښتنه وکړله اما داسې نه کېږي چې زمونږ کلیوالي خلک دوی غوسه وکړي دوی قهر وکړي او په ښارونو باندې په غوسه شي ووایي چې دا ښارونو دا کار کړی دی ښارونه خپل رول لري ښار کې صنعت ده ښار کې تجارت ده ښار کې مؤسسات دي دفترونه دي اداره ده بیوروکراسي ده د صحت سیستم په ښارونو کې ده د تعلیم او تربیې سیستم په ښارونو کې ده دې ته هم مونږ ضرورت لرو د همدغه تعلیم تربیې صحت تجارت فابریکو د دوه له برکته زمونږ اطرافونو کې ژوند چلیږي او د هغوی ضرورتونه رفع کېږي نو د ښارونو ژوند ضرورت ده منتها مونږ باید دا سیستم را جوړ کړو په ښارونو کې بله خبره دا شوله د کلیو او د ښارونو زمونږ کلیوال زمونږ د سارا اوسېدونکي ورونه او هېوادوال دي په ښاریانو باندې نه غوسه کېږي دوی دې یوازې ملامت نه بولي بلکې ملامت تقریبا ټول یاستو او بیا دغه چاپېریال کوم ضرر چې دا خو بیا دغه ښاریانو ته هم رسېږي کنه دغه بعضې مرضونه جلدي مرضونه د سترګو مرضونه دا تنفسي سیستمونه خرابي دغه بېکیفیته غذا او خوراک دغه ناوړه هوا دا دغومره چې ښاري خلک ترېنه په تکلیف دي لله الحمد مونږ د کلیوال بیا دغومره په تکلیف نه دي د دغو مشکلاتو نه نو که دوی رول زیات لري بیا دغومره زیات په تکلیف هم دي په هر ترتیب سره مونږ داسې تدابیر لرو چې د کلیو او د اطرافونو دپاره جدا او د ښارونو دپاره جدا را به شو دغه بلې خبرې ته زابلي صاحب وویلي دغه د زنګونونو ساتنه زابلي صاحب ایران لیدلی رښتیا هم هغه هلته تاسو وګورئ دغه غرونه کاملا شنه دي پوره زنګلونه ثابت پاتې دي دغسې په اروپا کې که چېرې وګورو هند کې وګورو حتی دا زمونږ د نږدې ګاونډی هېواد پاکستان دوی دا د خپلو زنګلونو سره دومره احتیاط کوي چې ډېر زیات اجازه نشته ده چې هلته ونې قطع شي په دا بعضو هېوادونو کې او په شمول کې هم دا زمونږ د ګاونډیو په دا ایران کې هوایي کامرین دي دغه د ونو عکسونه یې اخیستي دي د هر کور له مخې د هر سړک تر څنګ په دغه ټولو پارکونو کې ونې په نښه شوي دي کومه ورځ چې متوجه شي چې یوه ونه نشته ده په خپل ځای باندې وګوره په دې ټول تهران ښار کې چې یوه ونه کمه شي بدون د ښاروالۍ د اجازې نه فورا اغزي ته ورځي او هغه نه پوښتنه کوي چې دغه هلته تر پرو پورې دلته یوه ونه وه دا څه شوله او هغه سړي ته اجازه ورکوي مونږ متاسفانه لګیا یاستو په ډېرو ولایتونو کې ځنګلونه له منځه وړو ولې هېڅوک یې د پوښتنې نشته ده مخکې د دغه څلوېښت کلونو جنګونو نه د افغانستان د ځنګلونو ساحه د ټول مساحت د جملې نه 3% وه اوس متاسفانه ارقام یوه شعره 28% ښیي یعنی د نیمایي نه هم کم ځنګلونه پاتې دي سم نیم ځنګلونه او د هغه نه لا اضافه مونږ ورته څه قطع کړو په لوی لاسو له منځه یوړل څړځایونه زمونږ تاسې 30% وو د ټول مساحت دا هم هم د کیفیت له لحاظه له منځه لاړل لوڅ شول هغه بوټي له منځه لاړل او هم په باندې ارغل وشو یا کورونه تاسو ترې په باندې جوړ شول یا هم زراعتي ځمکې په باندې جوړې کړلې دا هغه دوه برخې زمونږ په چاپېریال باندې ډېر تاثیر کوي ځنګل او څړځای دا هم له منځه ویوړل نو دا وګوره بل دا چې عذاب دوسې دا ویلي چې دا خلک دا سوځوي دا انرژي منابع دا زمونږ ناتواني ده زمونږ اقتصادي زیربنا ډېره ضعیفه ده منګه و نو شو کولای چې خلکو ته پاره دی انرژي منابعو کې غاز ورته برابر کو. نن ورځ ټول دنیا کې خلکو ته غاز مهیا ده. د تشلان اشنا لمبه وای چې انرژي او حرارت فوق العاده زیاته، اما هوا نه ککړې وي، ولی موږ د دې نه محروم یاسو. خلک نن ورځ د برق نه استفاده کوي او د برق لپاره بیلابیل منابع لري. بادي برقونه شته ده، د اوبو برق شته ده، د اټومي دستګاو د خانه برق تولیدیږي، د اوبو بندونه شته دي. موږ متاسفانه دغومره پریمانه سیندیم نه لرو که دغه د کونړ سیند باندې که چیرې موږ د بند جوړ کړو برق پرې تولید کړو، د اوسني موجود برق نوي چنده برق مونږه تولیدولی شو. تاسو نو محاسبه وکړئ نوي چنده دي موجوده برق. دغه داس مونږه د جنوب غرب د ولایتونو دغه پراخه ساحه او ډاګونه که چیرې مونږه دغه سیندونه لږ ذره مدیریت کړی شو، زمونږه د اوسني نفوس چې اوس مونږه 10 میلیونه یا 15 میلیونه یا څو کنه، د 100 میلیونه وګړو لپاره مونږه غله، غنم، وربشې، جوار مونږه تولیدولی شو. دا په ضمانت سره د ارقامونو له مخې نه موږ دغومره تولیدي ظرفیت لرو، موږ دغومره زموږ خاوره او زموږ اوبه او سیندونه دومره استعداد لري، اما موږ دا متاسفانه له منځه وړو تدابیر ورته نه لرو. کاشکې موږ وکولای شو داسې یو ښه سیستم اداري او حکومت ولرو چې داسې قوي قوي زیربنایي پروژې موږ د دنیاوالو نه ترلاسه کړو. په دې زیربنایي پروژو کې د بندونو جوړول راځي، په دې زیربنایي پروژو کې د برق د دستګاو جوړول، د موږ د باد نه ډېر ښه برق ترلاسه کولی شو، د لمر د انرژي نه ډېر ښه استفاده کولی شو. افغانستان خوشبختانه یوازې داسې نه چې اوبه لري، سیندونه لري، معادن لري او زنګلونه لري، بلکې یو بل ښه والی دا ده په مقایسه د ډېرو نورو هېوادونو چې دلته دغه د لمر شعا په داسې زاویې سره راځي، او موږ په کال کې 200 ورځې موږ لمر لرو. دا ډېرې زیاتې ورځې دي په یو کال کې. دغه اروپایي هېوادونو کې وګورئ ډېرې کمې ورځې د لمر موجودې دي، او زمونږ د 300 شپېته 350 شپېته ورځو نه 200 ورځې د لمر دي، او هغه هم زیاتره هغه ورځې چې بعضې وخت په دې کې دوله ساعته لمر موجود دي، لکه دغه د اوړي اوږدې ورځې. ولې د دې لمر نه موږ استفاده نه شو کولی؟ زمونږ د جنوب غرب ولایتونه باد لري، د دې باد نه موږ برق تولیدولی شو. هغه برخه کې هم موږ تاسې غافل یاسو. موږ تاسې موږ ناتوانایي ده چې کار هم نه ده کړی، زیربنایي پروژې هم نه دي جوړې کړي، او په دې کې د دنیا نه ملامتو، خلک نه ملامتو، بلکې دا به زمونږ ناتوانایي دي. بله خبره دا د سولر دی، او سولر متاسفانه دا ښه خبر نه ده. زمونږ ورور وویل چې دغه 90% کښت او باغونه او سرسبزي وسارې سولر نه ده. دا موږ څلور منابع لرل د اوبو دپاره په عنعنوي شکل سره، همغه سمې دي. هغه منابع سیند او ویاله و د آبیاري دپاره، چینې وي، کاریزونه و سازان. سازان البته سازان مې هم مرهټ وي. دغه څلور منابع کافي دي د زراعت دپاره، اما دوی چې دا سولر لګوي او دا د ځمکې اوبه راوباسي، دا موږ خپل زیرزمینی د اوبو منابع متاسفانه دا موږ مصرفوو، او دا بله ورځ زلزلې رامنځته کېږي، بله ورځ ډېر نور آفتونه راځي. که چېرې موږ حکومت لرلی او د حکومت باید دا ټولې بندې کړې وای، د دې په عوض باید ورته کانالونه جوړ کړي وای، د سیندونو نه باید کانالونه سره سیندونو باندې باید بندونه جوړ کړي وای، او قطعاً د سولر اجازه نه وای ورکړي. دا خلک خبر نه دي متاسفانه، دوی موقتي ګټو پسې ګرځي او دایمي ګټې ټولې د دې موقتي ګټو نه فدا کړي. دوی محسوسې او غیر محسوسې ګټې ټولې د موقتي محسوسو ګټو نه فدا کړي. زمونږ غټ مشکل هم دغه ده، او دا نه دا ده چې خلک بیچارهګان خبر نه دي، خلک په دې باندې نه پوهېږي، دې عواقب نه شي سنجولی. او زمونږ دغه موجود کوم ادارات هم چې دي، دوی بیچارهګان هم خدای څو مامورین دي، ځي هلته صادره وارده او کښېني، یو څو که او بلته راوځي او د میاشتې دغومره معاش اخلي چې یو چای ډوډۍ شي. بس دوی داسې ایجادګر، خلاق، نوښتګر پالیسي نه لري، طرحې نه لري چې دا هم مشکلات حل کړی شي. نو هم ژرنده پڅده او هم جوار لامدی دي. خدای دې رحم وکړي.
مننه کور دې ودان. نه بل اوریدونکی مرا سره د تاسو مرته نوم واخلې او وایي چې لکم زموږ کې نیولې.
مننه کوم سمین د کندهار د سرپلن کې مخ دا جوړ کړو ټول به جوړ اورو. او هم دا رقم کني فشتون صاحب او هم دا رقم تو حساب ژغړ یغو ته هم سلام کوم او لمړی اړیکه مې ده ازادي اړیکه کې خدای دې وکړي چې اخرین مې ان شاء الله راځم د خپل خبرو ته دا چې د چاکريال ته برابر باندې موضوع ده خپل خبرې ودا چې وکم چې په قنهار کې د سمو د مخ کې پر له پسې بارانونه وسوله د قنهار د الله هم پر چا وسوله د پاشا سره سم بس دغه وب په داولو کې راغو به د چې خل رنگ درلودل نو ډېر خلک پکښ ولم بدل له بده مرغه دغه ډېر ماشومان او خلک د مریضان هم کله یو خدای کړي وبږي بل دغه د کورو څخه دغه ناوړي وب یا مرداري وب دغه ولو ترې لکوي چې دغه څخه به مرزونه پیدا کیږي نو د خلکو څخه د تم خلک به وترجه کوي چې به تاسو خپل مسؤله یاست چې هغه تمې نارې چې د شوول دي شاروالي والا چې کوم او وروبان تاسو وب لکه به تر هغه مغه وروبان لکه تاسو عمومي ولو ته ولو برای لکوي دا خرابې دا ککړي وب پدې چې خلک لنګیږي په یوه خلک او د سنت هڅه کوي او د ری په سونو کورونه د تشېمه چې د ولایت څخه به دغه ولایت خو بوري او خپل کورونه نو دا څخه به لادین ناروغي پیدا کیږي بعد د دې په برابر باندې شوالي هم یو اقدام وکړي مسؤلین هم دې ته پام درنه وکړي او د دغه معلومات خنیم دغه پښتنه د باید د کندهار د دالی د پاره چې د اوس ډیر کثافات پکښ کې دي ډیر خزیده پکښ کې دي او هم دغه رقم یو رقم لې پکښ کې دي چې ډیر برده په دغه لې او دا کښو دغه دانه دغه کړی ده د دې لپاره به یو اقدام نه وسی چې دغه صفاس او هم دغه رقم د بل وخت لپاره د خراب بو پکښ دی رسی چې نړیوال انجنیرانو ته راسي د شاته صفایي کې به هم ډیر رول ولوبوي او هم دغه رقم د شهر هغه ښکلا چې په اونو باندې شایسته ده هغه ونی به هم د وچیږي هم دغه رقم په شهر کې به شینګیا هم یو ډیر خلک به بیا په میلو هم راوځي او د خلک چې میلو ته راځي به د چاکریال هغه شایسته دغه پاکیبای په نظر کې ونیسي دا څنګه چې خواړه وخوري هغه پاته بر مصرف هغه کې کنانو شان ټوله وګرځي د دې نه لاچ نه چې په کم ځای کې هغه شوالي خپل هغه کثافت دمې شي بعد هم درم چې تاکید ځای کړی ورسوي چې دغه د ملت یا هم دغه رقم د دې شاو خاله کا منطقه هغه بیا کړه نسی او بعد ونی شي نو د دې څخه دا هیل ورزو د کوم وخت نه لکوي پکې کلو بو کې ملندې دي هم دغه رقم دغه هغه لکه او صفایت هم باید تاسو هم لرنه وکي او د ملت خدای پښتنه خامخا وکي چې د لپاره به ترتیب کیږي کنه په نړیواله سطح باندې په نور مملکتو کې دا رقم باندې نسته یوه د څه ترتیب ته برابر شوی دا فاکس وي کنه نور پر لاس پرم نشته وخت نه ولري
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکې دي نیولې وو د دې باندې په اړه هم پوښتنه وکړه پوان سپ تاسو ته رازمیره باندې وکي
ډېر مهمه پوښتنه وکړه دا خو ویل چې دا کاغذونه ورسته دي میلې نه دا ته ورځي یو دا هیڅ ککړې میلې خو هم شو وکړه خو خیر او دا ورته ورته وایي چې تاسو دا څه خوړې دا په کټونه کاغذونه هغه ته مخ ورځوي دا راټول شي اما بل دې مجبوریت خبره ده هغه دا چې فرزند سیلاب نو ورسته کلی چې دا وګراشي د څنګه خړه وایو او به غیر د خاور نه ډیر زیات نور مرکبات هم بیا ځان کې لري دغه د سیلاو اوبه او دا ټول مضر دي کداغه ډیر کم دي د ماشومان سترګو ته لاړ شي او د سترګو د ناروغي باعث ګرځي ډیر کم کداغه خړه وغوګونو کې ځای په ځای پاتې شي د وغوګونو د ناروغي باعث ګرځي نو د دې سره ډیر احتیاط پکار ده په هغه ورځو کې چې اوبه خړه لري او سیلاوي باید نو ونه ولامل شي نو مخلاص پرباندې امیدل شي او خو څکل خو بيخي ناروا دي د دې لپاره په لري محلاتو کې څنګه موږ ورور دي کندار خبرې کولی کله چې تاسو ولیدل چې وبو نه پاکي وي یا وبیلر دا چې جوړ کې ډیر اسانه طریقه ده بیلر هغه بیا کته هغه نن لږ چې موږ وبو درې خلاص او ترست پاده کو په دا بیلر کې کته د څه لږه غټه غټه تیږه کې ده د څه غټه تیږه لکه د چارمغز په اندازې ته څنګه د څه غټه یا وته پکدا بل ته پکدا بیا تر هغه نه هم مېده تیږه واچوي یعنی د چارمغ څلورم وبخه بل بیا کاملا شګه ریک دا واچوي دا درې طبقه به جوړ شي بل سره په باندې یو طبقه سکاره واچوي دغه څلور طبقې چې تاسو بیلر کې جوړ کړل نو بیا پس څنګه دغه تاسو ته دغه ناپاکي وبو مهیا یو پاک وبنه لري دا وبو کې واچوې دا د دې نه تصفیکی دا د سکرونه زیدا مېده شګته د شګنه بیا تیری کې غټو تیګو ته د غټو نیټه بیا دې هي غټو تیګو ته او دا نل کې بیا تاسو ته پاک سوتر وبو راځي مو خلاص به هم باندې میزه او څخه هم شې کاملا بیا دې تصفیکی وبو دي بعضی زینه کې دغه وبو بوتلونه کې ګیل مارته اما شوم داخله لري هغه چاره نشته دغه وبو چې نور کثافات لري خو خړهونه لري هغه په دې سره تصفیکی نو موږ دغه کلیوالي کارکونکي باید موږ ولرو انکشاف دې هاتې اداره باید ولري خلکو ته دې وبو د پاکولو مثلا همدغه دې چون کولو یا تصفیه کولو فلتر کولو دا طریقه ډیره ارزانه او ډیره اسانه ده یو بیلر غواړي ټیکم پریمانه دي یو شګم پریمانه ده ارزه نو زمونږ متاسفانه په ډارو برخه کې ناتوانه یاسو تاسو راډیو به کوم مشکل نه حل کړي کومه لار به وښي خو راځي دغه اداراتو ته هم ووایو چې تاسو مسؤلیتونه لرئ او دا کلونه کلونه دغه طریقې مونږ پیژندلې دا طریقې مونږ لري دي
دوتیال صاحب مخکې ټوخي صاحب وویل چې دوی هغه په قندار کې 90% او بل ځمکې او باسي او خوشاله مو دې کار ته چې یو څه لاسرسی شته ده دغه ډول په ناپامۍ کې طبیعت ته ضرر رسول کېدای شي زیاتره د افغانستان په سیمو کې وشي دوی ته که په لنډو کې وایي چې دوی څه کولای شي او هغه واقعي ضرر چې دوی طبیعت ته رسي په ناپامۍ کې د دې مخنیوي څنګه کېدلی شي او د دغې بند پاکې کېدو په اړه ورته ووایاست
دغه مشکلات چاپیریال د ټول په ناپوهي او بې خبرۍ کې کیږي د دې جملې نه دا سولر هم ما ارزو کې چې دوی دغه د مارکیټي ګټو په خاطر د اوږدې مودې ګټې د منځه وړي او ځان پیښي دوی کولای شي چې دغه ته د خپل کلي نه د خپل زراعتي ځمکو نه د باغونو نه په لرې واټن کې هلته سیند جریان لري هلته د غر خواړه شته ده هلته موسمي بارانونه کېږي دوی د ملا وتړي دغه اوس په شرکی ولایتونه کې په پکتیا کې خلکو په خپل همت باندې غرنی بندونه جوړ کړل دوی دغه محل دغه سیمه غره کې تیګه ښه پریمانه ده ولس پاسې د ژمې وزګاری او ژمې کښتوکار نه ولس پاسې د اتفاق یو کې دغه د اوبو بندونه جوړ کړل مختلفو مختلفو فاصلو کې په هغه ځای کې دا اوس پریمانه او بو دوی لري تاسو وګورئ دا د شنوارو شاوخوا هغه ته د خلکو نه مرکې نشر کې دوی تجربه نشر کې په پکتیا کې او بیا د خپل ابتکار باندې په غو باندې نمونه هم شيری فلانای چکدم فلانای چکدم دغه ولسمه دغه وب ذخیره کړي هغه وب بیا د زیرزمینی سطح وب را اوچته ای او د دې نه برابر او په وړي کې شاوخوا بیا د دې نه استفاده کی د دې مواشي ساوی هم بیا دغه نه استفاده کی او محیط هم شین کی په هوا باندې هم مثبت تاثیر کی ګرمي کمای نو راځي د خپل رواني وب دغه د موسمي بارانونو وب دغه فصلی خورونه دا موږ مهار کو چې ډېر لپاره تدابیر ولرو ضرورت سولر نشته ده سولر موږ ته ډېر بد عواقب لري موږ ډېرې هیڅ نورې طریقې لرو خو لږ ذره زحمت غواړي دا زحمت به وکړو
او پوهان صاحب لنډو کې قدم ورته ځواب کوي وخت کم دی و د قلرو چې په کندهار کې یو بند ډېر ککړ شوی دی دا غي د پاکېدو امکانات څنګه دي حکومت په دې برخه کې څه کولای شي عام خلک خپل څه کولای شي
بندونه په ټوله دنیا کې دا مشکل لري وروسته د څو کلونو نه بندونو کې خړه کینی اما څه کال زموږ سیلابونه ډېر زیات وو دا ډېر شدید سیلابونه خاورې ځان سره یوړل او اوس په بندونو کې ده او دا موږ ته د بایست دی ګرځي چې موږ د اوبو ذخیره کم شي دا په بیلابیلو طریقو باندې کېږي که د اوبو اندازه ډېره زیاته وي بیا نو دا هغه د بند دروازې خلاصې پرېښودل کېږي او دغه خړه وباسي البته دومره نه چې موږ بیا د بلې ورځې دپاره اوبه ونه لرو په نور دنیا کې تخنیکی کار کوي په دې باندې هلیکوپټرونه دي په دغه د بند په ساحه باندې سرفونه ګرځي او د اوبه خړی او اوبه شي خړه ټوله پاکه کړي د بندونو د پاکولو لپاره موږ د آبرسانی اداره وظیفه لري دا یو تخنیکی کار غواړي که چېرې هر کال یې نشو کولی وروسته د دوه او درېو کلونو نه خصوصا هغه وخت چې شدید سیلابونه راغلي او ډېرې خړې راوړي بندونو ته موږ باید بندونه ومینځو او پاک پاتې کړو. دا تجربه زمونږ د یو د نغلو بند ښه لوی بند ده، هغه کې دومره نه دغه شوې، ولې نورو بندونو کې مونږ کله دا بندونه دغسې پاک کړي دي. د درونټې بند هر کال پاکېږي، د جوزا میاشت کې خړی مینځل کېږي، دغسې د سروبي بند او یو شمېر نور. خو تر دې نه هم بهتره دا ده چې مونږ ډېرې اوبه ضایع نه کړو، په دې هغه باندې د تخنیکي وسایلو نه ورته کار واخلو. متاسفانه هغه تجربه او هغه توانایي لا مونږ نه لرو، خو امید ده چې مونږ دغه انکشاف دهات اداره وکولی شي هغه تخنیکي وسایل برابر کړي. یو کال یو ځای کې استعمال کړي، بل ځای بل، یا کېدلی شي په همزمان په یو کال کې څو بندونه په باندې پاکي بل کړو.
ډېره زیاته مننه کورودان دودیال صاحب چې تاسې په دې برخه کې اوریدونکو ته په کافي اندازه معلومات ورکړل. نن د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ وو. دودیال صاحب په دې اړه باندې چې څنګه خپل چاپیریال وساتي تاسې ته مکمل معلومات درکړل. له تاسو اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې وه، نړۍ مننه چې راغلې او خبرې مو د خپلې سیمې را سره شریکې کړې. دودیال صاحب له تاسې هم مننه چې بلنه مو منله پروګرام ته راغلې. تر بل پروګرام چې زه اوس همکاران ستاسې په چوپړ کې حاضرې کو، تاسې پلی او خدای تعالی سپارو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.